دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه
طالبا
یک جزی از این مملکت هستن، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست. انتخابات حق مردم افغانستان است، مردم افغانستان تصمیم میگیرن که دولت مشروع داشته باشه.
Time for no games. Tell me what you like, but it's never gonna change. So you do what you wanna do, and I'm not going home with you, home with you. I ain't got no time for no games. I'm not being rude, can you give me my space? 'Cause I do what I wanna do, and I'm not going home with you, home with you. Your words are dead, cheap lines are boring, so I do my thing and keep on ignoring you. So you're aware don't go around giving my thing up. Have some respect, it's quite insulting. I don't wanna wake up with you in the morning. You tell me you're different, excuse me for snoring. You liar. Persistent for no, I am not gonna sleep with you. Stop now, stop now. Have some respect, don't act like I'm blind. I can see your intent.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی به دا رپورټ واوري چې د بشري حقوقو ادارو د افغانستان په جګړه کې د شکیل غاړو لخوا د ماشومانو څخه د کار اخیستو له امله اندېښنه ښودلې او د شکیل غاړو غوښتي چې په جګړو کې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو لړۍ بند کړي. په دې باره کې اکرام شنواری رپورت لري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې لا هم خکیلې غاړې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې د فرهنګي چارو مسؤل نجیب الله بابرکزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسوال طالبان او هم د سیمه ییزو پاڅونکوونکو په نوم د افغان حکومت پلوي ځواکونو په لیکو کې په جګړو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي. ښاغلي بابرکزي د ماشومانو څخه په جګړو کې کار اخیستل د نړیوالو قوانینو پر اساس جنګي جنایت وبلل.
جریان منازعات مسلحانه اونا تفنگ بد
هر کله چې ماشومان په جګړو کې ټوپک پر اوګلري یا د کارګر یا آشپز په توګه یا د جاسوس په توګه په هر ډول چې وي دا جنگي جرمونه دي. خو متاسفانه لیدل کیږي چې په دواړو لیکو کې په ګروپونو کې د ماشومانو د شتون راپورونه ورکول کیږي.
افغانستان
لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی اینامه د روان 2019 میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو پر راپور کې هم په جګړو کې د افغان ماشومانو کارونه تایید کړي او ویلي دي چې د دغه ادارې معلومات ښیي چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د خکیل غاړو لخوا په جګړو کې د 12 څخه تر 12 کلونو پورې لږ تر لږه د شپږ ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. اینامه ویلي چې دغه شپږ ماشومانو څخه له دېرش ماشومانو څخه طالبانو په بیلابیلو جګړیزو پالیتونو کې کار اخیستی او له درې نورو څخه افغان امنیتي ځواکونو په خپلې لیکو کې کار اخیستی دی. طالبانو په جګړه کې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو لپاره د ملګرو ملتونو راپور له وړاندې رد کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو څخه کار اخیستل په کلکه رد کړی دی. دغه وزارت مرسیال وایند په واده امان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو لیکو کې د ماشومانو د کارونې په برخه کې افغان او نړیوال قوانین په کلکه مراعت کوي.
در اردوی ملی افغانستان و در مجموع در
نهادهای
امنیتی و دفاعی افغانستان
د افغانستان ملی اردو په مجموع کې د افغانستان ټول امنیتی او دفاعی ادارو کې ماشومان سره د اسلامي شریعت ملي قوانینو د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو او کنوانسیونونو لمخې چلند کیږي. د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا له ماشومان څخه جبهو او په عمومي ډول د افغانستان په جګړو کې هیڅ ډول ناسمه ګټه نه اخیستل کیږي او موږ د اسنادو په وړاندې کولو دا مسله ردوو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف تخکیل غواړي چې په جګړه کې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو څخه دي لاس واخلي. په کابل کې د یونیسف د ادارې ویان پریدون آریان وایي چې خکیل غاړي باید په جګړو کې د ماشومانو څخه د کار اخیستلو چلند پای ته ورسي.
په کلکو ټکو دغسې موارد غندو او نه غواړو چې بیا تکرار شي. باید په ډېر جدیت دغسې مسلو سره چلند وشي او له ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستلو اجازه باید ورنه کړل شي. ټول خکیل غاړو باندې غږ کوو چې د ماشومانو څخه په هیڅ ډول فزیکي ګټه اخیستنه او یا هم د جنګي عسکر په توګه کار وانه اخیستل شي.
په
افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه د زیږیدلې لوږې او بیکارۍ له امله ماشومان د خکیل غاړو لخوا د جګړو په لیکو کې جذبول ته هڅول کیږي چې په ډېرو برخو کې د جګړې لومړني قربانیان هم همدا ماشومان جوړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. په کندهار کې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی په نشه د اخته کسانو شمیر زیات کړی دی. په نشه اخته ځینې کسان ادعا کوي چې نشه یي توکي د ځینو امنیتي مرکزونو سره نږدې پلورل کیږي خو پولیس یې په وړاندې اقدام نه کوي. نورحال زموږ د خبریال په رپورټ کې واوري.
نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی په کندهار کې په نشه دروردو کسانو شمیر زیات کړي. په نشه اخته کسان وایي چې نشه یي توکي د ښار په هره برخه کې په اسانۍ سره ترلاسه کولای سي. دوی زیاتوي چې د ساکیانو یا د نشي توکو کوچني پلورونکي د ښار په عامه ځایونو کې فعالیت لري او چای مخه نه دی نیولې. په نشه اخته دی کس هوټ کړي چې نشه پریږدي. نوموړی په اسانه نشي توکو ته د لاسرسي په اړه داسې وایي. وایي
ساکیان یې موږ په سر درنه نه لاسه دې اسمان پلیک.
په نشه د اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې نشي مواد په عامه پلورل کیږي. دوی د وجدي ټولنیز سنځګني او په مخنیوي کې پولیس پاتګنی
د حکومت سمیدا غوښتنه ده چې پام سرکانو پام جادو کې معنی د شی خرسیږي د شی دی بند کې کده نسی بندوالی د کندهار د خلکو سمیدا غوښتنه ده چې دا دی بند کې پام جادو کې پام د سکرو مخ ته د شی خرسیږي زه او پام زه شاید یم
بلی خواته د نیوکه هم موجود دي چې د ځینو امنیتی پوسو سره پنځدی فاصله کې مخدره مواد په ښکارا ډول پلورل کیږي په نشد اخته کسانو د کورنۍ غړي د قانون له پلي کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او هغه مسولین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي چې د دندو په صحه کې د نشي توکو کاروبار تر سره کیږي
نشا می چرس کوله ولا واره بیا می شیشه پیزنده په خدای کا بیا می شیشه په شروع کړله هغه له کوله څنګه خرڅي یو نه د لاس نه دی وس تر دروینیان ساکان ډیر دي حکومت ورسې یو ډیر زره ورکی وندرما دی لاور د ګرځي دا سی ورک نه سی مشته سی سدا سی نه پاس وکاږي درس واره دا خلک ټول داخل کی بیرته به قسم په بل شروع کوي
لا هم په دقیق ډول په نشد اخته کسانو شمیر په کندهار کې نه دی معلوم خو په اټکلیز ډول د جنوب د ولایتونو په کاچه د شمیر تر 300 زره زیات شول کیږي سره لدی چې د دغو متحدینو د درملنې لپاره امکانات محدود بلل کیږي خو تر څنګه د نشي توکو د پراخ کښت موجودیت لکه بل د سیمې د اوسیدونکو په وینا ورځ تر بلې په نشد اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري او د همڅو نړیوال رپورټونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کاناډا ته ډاډ ورکړی دی چې کا د هغو دوو کاناډایانو په خوشی کولو باندې کار کوي چې تیر کال چین د جاسوسۍ په تور نیولی و د امریکا ژ خبريال مایکل براون په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اوټاوا ته د سفر په وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ته ویلي امریکا د دوی په خوشی کولو باندې تمرکز کوي پامپیو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Our team is focused on helping those two Canadians be released. China needs to honor the commitments it's made to the world. And it's our expectation that those so we're working on it diligently it's wrong
زمونږ ټیم په هغه مرسته باندې تمرکز کوي چې د هغه لمخې به دغه دوه کاناډایان خوششي چین ته په کار ده د هغه ژوند احترام وکړي چې د نړۍ سره کړی دي او زمونږ توقع هم دا ده چې دوی به دغه وادي سرته ورسوي او په دې باره کې موږ سخت کار کوو دا غلطه ده چې دوی په بند کې ساتل شوی دي چین کوشش کوي په کاناډا باندې فشار راوړي چې د چین د ټیلی کمیونیکیشن په شرکت کې مالی مشره مینګ وان جو د دوه کاناډایي په خواني او ډیپلوماټانو مایکل کوریګ او مایکل سپاور په بدل کې خوشی کړی دغه دوه ډیپلوماټان د 3 دسمبر په میاشت کې د مینګ د بندي کې دوه څو هفته وروسته ونیول شول د امریکایي چارواکو په غوښتنه مینګ په وانکوور کې ونیول شول چې غوښتل امریکا ته واستول شي چې د جعلي تورونو په ارتباط محاکمه شي پامپیو دا خبره رد کړه چې ګنې چینایي او کاناډایي بندیان د تبادلې وړ دي او وایي په چین کې بیل محاکمې نه د کاناډایانو بندي کېدل د بشري حقوقو په لحاظ او د قانون د حاکمیت په لحاظ په اساسي توګه سره فرق لري د مینګ د بندي کېدونه را په دی خو د چین او کاناډا روابط سړ شوې دي مینګ د هواوی د مؤسس ژنفی لور ده
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د انګلستان، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشران به پروانه اونۍ کې د جی او غونډې لپاره په فرانسې کې وګوري. د دې غونډې کوربه د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس ترامپ او نورو مشرانو ترمنځ د یو شمیر مهمو مسایلو پر سر د اختلافاتو له امله د غونډې په پای کې به هیڅ ډول ګډ اعلامیه
د فرانسې ساحلي خارګوټی بارتس د نړۍ د تر ټولو لوی پرمختللې دیموکراتیک غونډه چې د جی 7 په نامه یادیږي چمتووالی ورته نیسي په ورته وخت کې د جی 7 مشران غواړي چې د امریکا ولسمشر د هغه د نړیوال ضد لوري او کله ناکله د خپل متحدینو په وړاندې جنګي دریځ لپاره مهار کړي د سیاسي علومو کارپوها کارولین پوستل ویني د دغه غونډې په اړه وایي
زه د جی 7 او جی 8 غونډې تعقیبوم او دا واقعي لومړی ځل دی چې زه دغه غونډې په اړه استراب لرم.
تیر کال په کیوبیک کې د جی 7 په غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې د یو شمېر غړو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې به پرې کړي. ولسمشر ټرمپ د غونډې کوربه د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترادو ضعیف وباله او د ګډو خبرو اترو لپاره خپل تایید شوی اعلامیه بیرته واخیسته. د چهارشنبې په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان وکړ چې د ایران او د اقلیم د بدلون پر سر د ولسمشر ترامپ او نورو مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله به د غونډې په پای کې هیڅ ډول اعلامیه نه وي. دا د جی 7 په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې پیښیږي. دا ډول چلند په یوه نړیواله غونډه کې ممکن ولسمشر ترامپ ته له سیاسي اړخه خدمت وکړي، ځکه چې هغه په 2020 کال کې د بیا ټاکنو لپاره هڅه کوي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر شنونکي بیا وایي چې ترامپ په نړیوال غونډو کې د یو اخلالګر ځواک په توګه څرګندېږي. ماتیو ګودمن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غړی وایي
کله چې متحده ایالات د دې غونډو مشري کوي دوی کولای شي ډیر کارونه ترسره کړي، خو کله چې متحده ایالات یې رهبری نه کوي یا علاقمندي نه ښیي نو د دوی لپاره خورا سخت شي چې یو څه ترلاسه کړي. او زه فکر کوم چې دا په تیرو 100 جی 7 او جی 20 غونډو کې ډیر لیدل شوي دي.
په داسې وخت کې چې نړیوال اقتصاد د رکود له ګواښ سره مخ دی، د ترامپ په اړه د جی 7 د مشرانو اندېښنه د متحده ایالاتو نړیوال رول کې د بدلون ناڅرګندي ښیي. د سیاسي علومو کارپوها کارولین پوستل ویني وایي چې د دغې غونډې په اړه اندېښمنه ده.
د دویم نړیوال جنگ د ختمېدو راهیسې موږ د آزاد نړۍ رهبر په لرلو عادت وو چې موږ ورسره راحت وو چې اوس یې نور نه وینو.
د سرمشري زنه وړاندې ترامپ یو ځل بیا په دې ډله کې د روسیې د ورګډېدو خبره پورته کړي. هغه خپله ادعا تکرار کړه چې ولې د هغه په آن ماسکاو له جی 8 څخه ایستل شوی و. د چهارشنبې په ورځ مکرون وویل چې د اوکراین کرکیر چې له حلولو پرته د روسیې بیرته ګړیدل دی ډالې تبایوه استراتیژیکا تیر و تروی. ګالرنا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
شمالی کوریا په امریکا باندې اعتراض وکړ چې لوروستیو نشو نشانو څخه داسې څرګندېږي چې امریکا د اټومي خبرو په پیل کې دوکې علاقه نه لري. خبريال ویلیام ګالو په دې باره کې لسیول څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
شمالی کوریا د خبرو یا جنجال لپاره تیار ده. دا د شمالی کوریا د بهرنیو چارو د وزیر ری ینګ هو د جمعې د ورځې پیغام دی. شمالی کوریا مرکزی خبری آژانس دغه پیغام خپور کړ او ری خبرداري هم ورکړه چې د راتلونکي زیات وخت لپاره به شمالی کوریا امریکا ته یو ستر ګواښ وي او د امریکا د نور اقتصادي بندیزونو د لګولو په خلاف خبرداري ورکړه. دا وروستۍ نخې نښانې دي چې ښایي شمالی کوریا خبرې پیل نکړي، سره له دې چې د امریکا او جنوبی کوریا د وروستۍ نظامی تطبیقاتو نه وروستۍ ورته اشاره کړې وه چې خبرې به وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په یو شخصي لیک کې ورسره وعده کړې وه چې د توغندیو تغول بندوي او څومره چې دغه ګډ نظامی تطبیقات پای ته ورسیږي خبرې بیا پیل کوي. دغه تطبیقات د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېدل، مګر د دې په ځای شمالي کوریا شکایت وکړ چې دغه تطبیقات سرته ورسېدل. شمالي کوریا ناخوښي څرګنده کړه چې جنوبي کوریا په دې وروستیو وختو کې له امریکا نه جنګي جیټ الوتکې لاسته راوړي دي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا لوړ رتبه استاد سټیپن بیګن د سه‌شنبې په ورځ تایید کړ چې د شمالي کوریا له مامورانو نه په دې باره کې څه نه دي اوریدلي، مګر د ملي امنیت د مشاور د مرستیال کیم یون چنګ په شمول د جنوبي کوریا په حکومت کې ډېر چارواکي خوشبینه دي.
اما 북미 간에 북미 간의 그 대화가 곧 전개될 것 같다. 그리고 그게 잘 전개가 될 것 같다라는 느낌을
받았다. 김 와이 에데사스 케비츠 쇼말리 코리아 아우 아메리카 바즈르 خبري پیلکلی او دابا خیر روان وی شمالی کوریا د اټومي خبرو لپاره د روان کال اخر ټاکلی وو. شمالی کوریا له واشنگتن نه غواړي چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمخ راولي او د امنیت ضمانت ورکړي. امریکا وایي تر هغې پورې به په نظامي بندیزونو کې نرمخ رانولي تر څو چې کوم موافقه نه وي کړې چې له خپلو ټولو اټومي پروګرامونو نه لاس اخلي. شمالی کوریا د می د میاشتې را په دې خوا اته توغندې توغولې دي. ټرمپ چې غواړي خبرو ته دوام ورکړي وایي دی د توغندیو د توغولو سره ستونزه نه لري او څرګندوي دوی امریکا ته نشي رسیدی. انتقاد کوونکي وایي واقعا دغه راویش د دې ډاډ ورکوي چې کیم به د لنډ واټن داسې توغندیو توغولو ته دوام ورکړي چې جنوبي کوریا ته رسیدی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پورې له مربوطه فعالیتونو نه منع کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پکتیا یو شمیر شوزو د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د شوزو د لاسي صنایعو په یو جوړ سوي نندارتون کې له دولت څخه په دغو صنایعو کې د بازار موندنې غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په دغه نندارتون کې چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو په مناسبت جوړ شوی و، د پکتیا ولایت د ګڼ شمیر ښځو په لاس مختلف ډوله اوبدل شوي صنایع پکې نندارې ته ایښي و. د دې نندارتون یو شمیر ګډونوالو آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم توکي بازار ته عرضه کیږي خو ستونزه دا ده چې د مناسب بازار موندنې د نشتون له کبله یې په ډېر لږ قیمت خرڅوي. د دې نندارتون یوه ګډونواله سادیا وایي چې د دغه صنعت ودې او پراختیا ته دولت لازمه پاملرنه نه ده کړې. د هغې په وینا زیاتره ښځې خپل توکي په دویم او دریم لاس د خرڅلاو مارکیټونو ته عرضه کوي.
ستونزه دا ده چې دلته موږ د لاسي صنایعو لپاره بازار نه لرو. یعنی خویندې ډېرې ماهرې خویندې لرو، ډېرې تکړه خویندې لرو. دلته خو اوس لکه فرمایش په حساب دی چې څوک یې ورکړي که نه. اوس فعلاً ټیکري جوړ کړي دي چې دا د کتان ټیکري دي ټول، او په لاس باندې خامک جوړ شوي دي. دا ټیکري ګنډونه هم جوړوي لکه لستوني ټټر. اوس فرمایش دغه دی څوک فرمایش ورکړي جوړېږي، نور دی په خپله چشنه جوړوي ځکه چې تولید شته دغه نشته دی، خرڅلاو نشته دی.
په افغاني ټولنه کې د هغو میرمنو شمیر کم نه دی چې د خپلو کورنیو اړتیاوې د لاسي صنایعو د خرڅلاو له لارې پوره کوي. دوی په خپل لاس ګنډل شوي توکي د نارینهو په لاس ښار ته لیږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو مبارزې پروانې آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم په دې وروستیو کلونو کې دا صنعت د ودې په حال کې دی، خو د لا ښې ودې لپاره مناسب بازار موندنې ته اړتیا لري.
یو خنډ دا ده چې دوی خپل هغه لاسي صنایع بازار ته نشي وړاندې کولی، لکه دغسې مناسب ځای نه ورته پیدا کیږي لکه دا نن غوندې. زه امیدواره یم چې دغسې مناسب ځای ورته پیدا شي، میرمنې تر څو وکولی شي هغه خپل محصولات نمایش ته وړاندې کړي، ځکه میرمنې خو بازار ته خپل هغه توکي نشي وړلی. نو دغسې ښه امنیتي ځای چې ورته پیدا شي او د دوی هغه لاسي صنایع، د دوی هغه زحمت خلق وګوري، مینوالي وګوري، بیا دوی کولی شي له دې طریقه بازاریابي ځان ته پیدا کړي.
که څه هم په ټولیز ډول په افغانستان کې د لاسي صنایعو د کاروبار ډېره مزه نشته، خو د پام وړ خبره دا ده چې د پخوا په پرتله یې بڼه او کیفیت ښه شوي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین اوریاخیل مني چې ښځې په ښار کې په خپل لاس د توکو د خرڅلاو مناسب ځای او ښه بازار موندنه نه لري، خو وایي چې توکي په ښه بیه بازار ته عرضه کیږي.
دوی د پاره موږ یو د باغ زنانه جای لاسته راوړی ده، خو فیلن په یغه باندې کار یو څه اندازه کار ته ضرورت ده، ترمیم کاری ته ضرورت لري. هغه لانه دی ترمیم سوی په دې حصه کې زه نوره هم د دولت توجه غواړم چې د خویندو اقتصاد ته رشد ورکړل سي، او دغه خویندې د موږ نورې هم تشویق سي، او هغه چې موږ خویندې هغوی تعلیم نه ده کړی او په داخل د کورونو کې دي، دوی د پاره سي د خپل کور اقتصاد پیاوړی کړي، دغه لاسي توکي دوی د پاره خرڅ سي، او د خپل اولادونو د پاره یو څه
عام باور داده چې که د ښځو په لاس تولید شوو توکو ته بازار موندنه وشي، دا د هغو کورنیو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر لري کومې چې له همدې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د بشری حقوقو فعالانو د نیوزیلند د پارلمان له غړو څخه غوښتنه دي چې د هغو مهاجرو په منلو باندې بندیز لیرې کړي چې له افریقا او منځني ختی څخه ورځي. فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ لري.
د نیوزیلند د مهاجرت قوانین د افریقا او منځني ختیځ مهاجرو ته په دغه هیواد کې د مشتکېدو اجازه نه ورکوي، خو په دې شرط ورته اجازه ورکوي چې د کورنۍ غړي په دغه هیواد کې ووسیږي. دغه قوانین پخوانی محافظه کار حکومت په 2010 کال کې نافذ کړي وو چې تر یو حده پورې د امنیتي اندېښنو له کبله وو، په داسې حال کې چې نیوزیلند له آسیا نه د ورغلو مهاجرو په اسانتیاو باندې تمرکز کوي. فعالان وایي دغه یوه تبعیضي پالیسي د هیواد حیثیت ته تاوان اړوي چې د هغه عکس العمل له کبله ستایل کیږي چې د مارچ په میاشت کې په جومات باندې د حملې په باره کې وښوده. دغه حمله یوازې وسلوال کړی وای چې 150 تنه پکې وژل شوي وو او په لسګونو نور زخمیان شوي وو. دغه حمله په کریسټ چرچ کې شوې وه. د دغه حمله په قربانیانو کې د سوری او سومالی مهاجر هم وو. د بشري حقوقو ډلو د پارلمان کمیټې ته چې په دغو اقداماتو باندې کره کتنه کوي د منځني ختیځ او افریقا د مهاجرو لپاره په اصطلاح د کورني ارتباط مهاجرو د قانون په باره کې عریضه کړې ده. د پارلمان ځینې غړي دا مني چې دغه اقدامات نژاد پرستانه دي، مګر د نیوزیلند د صدارت مرستیال وینستن پیټرز د نیوزیلند تلویزیون ته وویل دغه پالیسي عادلانه ده. Peters نخپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Look, how do you be racist? Well, how could it be possibly racist when all the ones coming in are brown or black? Because how could that possibly be racist? None of these refugee countries have said that New Zealand is racist. That's why they're queuing up to come here, because we're not.
دا په مشکله نژاد پرستانه پالیسی ده. څنګه دا نژاد پرستانه پالیسی کېدای شي؟ هیڅ یو د دغو مهاجرو اصلي هیوادونو نه دی ویلي نیوزیلند یو نژاد پرسته هیواد دی. همدا علت دی چې دوی دلته راځي، ځکه موږ نژاد پرسته نه یو. د مهاجرت دغه اوسنۍ پالیسي په هغو کسانو باندې نه تطبیقیږي چې په نیوزیلند کې د سیاسي پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه ورکوي، که څه هم چې د جنوبي بحر الکاهل دغه ټاپو وزمه هیواد د نورو پرمختللو هیوادونو په مقایسه کم شمیر مهاجر د سیاسي پناه غوښتنه کوي. په ولنګټن کې حکومت پلانونه اعلان کړي دي د مهاجرو په شمیر کې زیاتواله راولي چې هر کال له 1500 نه 1500 تنو ته ورجګوي. دغه پلان په 2000 کال کې پیل کیږي. نیوزیلند تقریبا 4.1 میلیونه نفوس لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ساینس پوهانو په سویس کې داسې روبوټ جوړ کړی چې خپل ځان ته د قدم وهلو او سکیټ کولو لارې چارې ورخي. د سکیټر باټ په نامه دغه روبوټ چې د زوریخ د ټکنالوژي په انسټیټیوټ کې جوړ شوی د خپلو چابکو په خوب مرسته پیچلي کارونه ترسره کولی شي. پرزې د 3D پرنټ په ماشین جوړې شوې. دغه روبوټ د مصنوعي ذکاوت په ټکنالوژۍ کار کوي. دا په دې معنی ده چې روبوټ په خپلو فزیکي حدودو باندې پوهیږي او کله چې یو معین موقعیت ورته وټاکل شي ځان ورسولی شي. پخې د زینو او نورو موانع لرونکو سیمو لپاره ښې دي او ټیرونه یې د هوارو سیمو لپاره مناسب دي. د دې ډول روباټونو مهمه ستونزه پروګرامول دي، ځکه ډېر په پیچلي ډول حرکت کوي. په همدې خاطر د کمپیوټر نوی سافټویر ورته جوړو چې د خپل حرکت څرنګوالی په بشپړ ډول په مستقله توګه تنظیم کړي. دغه روبوټ په چلورو او اتو ټایرونو تک کولای شي او د کنګل په سر په سکیټ وهلو سره تیریږي. ساينس پوهان د روبوټونو په لا زیاتې اوتومات کېدا باندې کار کوي. موږ غواړو داسې روبوټونه جوړ کړو چې ډېر کارونه په خپلواکه توګه وکړي، چې نه یوازې کارونه په خپله وکړي بلکې په دې باندې هم پوه شي چې ولې کوي. ساينس پوهان هیله مند دي چې له دې ډول روبوټونو څخه به د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو او د بستو د انتقال لپاره کار واخیستل شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.